د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
حکومتي چارواکي وایي چې طالبانو د پکتیا ولایت د سید کرم پولیسوالۍ کې ګڼ شمېر مسافرین تښتولي دي. د امریکا د پوځ مخصوصو قواوو په سوریه کې د اسلامي دولت یو مهم قومندان وژلی دی. د مصر یوې جنایي محکمې معزول شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین څو لوړپوړي مشران د مرګ په سزا محکوم کړل، او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین له جمهور رئیس شی جین پینګ سره ګوري. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن د یک شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی 18 ده. دا وخت واشنگټن کې د مخوستن اتنیمی بجې دي چې په کابل کې د سهار له 5 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. بیا به یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د شنبې په ورځ د پاکستان سره پولې ته نږدې په لسګونو سپرلۍ تښتولي دي. دا پیښه د پکتیا د ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې سوې ده. ولایتي چارواکو او د سید کرم د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو تقریبا 1.5 موټر ودرول. څو ساعته وروسته لسګونه کسان د ځان سره نامعلوم ځای ته بوتلل. د طالبانو نتاغ ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په تقریبا 150 تښتول سوو کسانو کې 8 تنه مهم حکومتي مامورین دي، او د حکومتي چارواکو دا خبره صحیح نه ده چې وایي په تښتول سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان امنیتي قواو په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي. د پنجشنبې په ورځ یو طالب د پکتیا څارنوال نجیب الله سلطانزوی چې کابل ته په سفر تللی و وواژه. طالبانو په تیرو دوو اونیو کې د لوی څارنوالۍ د دفتر په مامورینو باندې مرګانۍ حملې کړي دي. سپینې ماڼۍ او پینټاګان پرون د شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا خاصو قواو په ختیځه سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې داعش یو لوړپوړی قومندان وژلی او د هغه مېرمنې نیولې ده. دا د تیر کال د اګست میاشت را په دې خوا چې نړیوال ائتلاف په دغې ډلې باندې هوایي حملې پیل کړي دي، په هغې باندې یوازې نیم ځکني عملیات و. چارواکو ویلي چې دغه تونسي سړي چې ابو سیاف نومېده د اسلامي دولت د ډلې په نظامي او مالي چارو کې زیات نقش درلود، چې پکې د ګاز او تیلو د صنایعو په تور بازار کې چې د دغې ډلې د عایداتو مهمه منبع ده لاس درلودل هم پکې شامل و. سپینې ماڼۍ وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ پینټاګان ته امر وکړ چې په عراق کې ډېره امریکایي عسکرو ته دنده ورکړي چې په ال عمر کې دا حمله ترسره کړي. د داعش د دغه مشر میرمن چې په ام سیاف مشهوره ده په عراق کې د امریکا د نظامي قواو په توقیف کې ده. د دې حملې په جریان کې یوه ځوانه یزیدي ښځه چې دغو دوو تنو نیولې وه هم آزاده سوې ده. په دې عملیاتو کې په امریکایي عسکرو کې هیڅوک وژل سوی یا زخمي سوی نه دی. په یمن کې پرون د شنبې په ورځ د حوثي شیعهګانو او د حکومت د طرفدارو قواو ترمنځ په جګړو کې په داسې حال کې په لسګونو خلک وژل سوي او زخمي سوي دي چې اوربند نن د یکشنبې په ورځ ختمېدونکی دی. په وژل سوو کسانو کې ملکیان هم شامل و. د تایس په ښار کې په دې جګړو کې لږ تر لږه 12 کسه وژل سوي او په لسګونو نور زخمي سوي دي. د یمن حکومتي چارواکو وویل چې یاغیانو د خلکو د هستوګنې په څو ځایونو باندې د توپونو ډسې کړي دي. حوثي شیعه یاغیانو یو 15 ورځنی کمزوري اوربند چې د سعودي عربستان لخوا یې پیشنهاد سوی و لاسلیک کړی و، او خپل سعودي عربستان د مارچ د میاشتې د وروستیو ورځو را په دې خوا د دغې مبارزې ډلې په مقابل کې د تبعید سوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په ملاتړ د هوایي حملو مشري کوي. سعودي عربستان حوثیان په دې غندلي دي چې په تېره اونۍ کې اوربند مات کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون وویل چې دی به په سیمه کې د محتاجو خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي چې پکې یمن هم شامل دی. دا لا نه ده معلومه چې د حوثي شیعه‌ګانو سره به د ایران ملاتړ تر کوم وخت پورې دوام ولري. د مارچ د میاشت را په دې خوا چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل سوي دي، تر اوسه پورې څه د پاسه 1500 کسه وژل سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د قاهرې یوې محکمې په پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي او سره پاسه 100 تنو باندې په 2018 کال کې د زندان د ماتولو په تور د مرګ سزاګانې را ایستلې دي. دا سزاګانې پرون د شنبې په ورځ په محکمه کې هغوی ته اورول سوي دي. د مصر تر ټولو لوړپوړی دینی مقام مفتی اعظم به د دغو سزاګانو په اړه د جون د میاشت په 2 وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په دغه پخواني جمهور رئیس باندې د جاسوسۍ تورونه هم لګېدلي دي. د مرسي یو مدافع وکیل وویل چې دی به د خپل دغه موکل د مرګ د سزا په اړه استیناف وغواړي. د اخوان المسلمین د ګوند طرفدارانو په ښاغلي مرسي باندې د مرګ د سزا را خطرولو له کبله د مظاهرو رخ کړی دی. د قاهرې محکمې دغه راز د اخوان المسلمین په 100 لوړپوړو مشرانو باندې هم له دې کبله بېلې بېلې سزاګانې را ایستلې دي چې د زندان په ماتولو کې د حماس او حزب الله د ډلو سره دسیسې کړې وې. له بلې خوا د مصر مطبوعاتو ویل دي چې د دغه هیواد درې قاضیان د شمالي سینای په ښارګوټو کې هغه وخت ووژل شول چې په موټر باندې چې دوی پکې سپاره وو ډزې وسوې. دا حمله سمدستي وروسته له هغه وسوه چې په پخواني جمهور رئیس مرسي او نورو کسانو باندې د سزاګانو د را ایستلو اعلان وسو. دا لا نه ده معلومه چې د دغو سزاګانو اعلانول او د 2 قاضیانو وژل یو د بل سره اړه لري او که هغه تصادفي پیښه وه. پرون د شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو ځانمرګه بمچون کې په حمله کې لږ تر لږه 9 کسه وژل سوي او 3 زخمي سوي دي. چارواکو ویل دي چې دا حمله یوې ښځې د یوبي د ایالت په پلازمینه د ماتورو کې د بس موټرونو په یو سټیشن کې چې ډېره ګڼه ګوڼه وه کړې ده. یو عیني شاهد ملان اودو وویل چې هیچا دا فکر نه کاوه چې دغه ښځه دي دا کار وکړي، او ډېرو خلکو چې هغې لیدلې وه فکر کاوه چې هغې کوشش کاوه کوم دوکان پیدا کړي. د یوبی والی ابراهیم گیدام د ماتورو عمومي روغتون چې ډېر زخمیان د علاج لپاره ورسول سوي دي وکوت. هغه د حمله ناوړه او غیر بشري وبلله او وعده یې وکړه چې حکومت به د زخمیانو د علاج پیسې ورکړي. په یوبی کې پخوا هم تروریستي حملې سوي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د ډلې لخوا زیاتې حملې کیږي. دغه ډله وایي چې د هغې هدف په ټوله نایجیریا کې د اسلامي شریعت نافذول دي. په هغه هیواد کې مسلمانان او عیسویان دواړه ژوند کوي، چې مسلمانان زیاتره په شمال په شمالي سیمو او عیسویان په جنوبي سیمو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن د یکشنبې په ورځ په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ګوري، چې په دې سره به هغه چین ته خپل 2 سفر ختم کړي. هغه په دې سفر کې په تجارتي مسئلو او په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا د متحدانو د خاورې د ملکیت په سر د هغو جنجالونو په اړه چې د چین سره یې لري د چینی چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات لا تر اوسه نه دي اعلان سوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې بیجینګ د خپل حاکمیت او د خاورې د تمامیت په ساتلو کې پر خپل عزم او ارادې باندې کلک ولاړ دی. وانګ دا خبرداری په بیجینګ کې د ښاغلي کیری سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې په داسې حال کې ورکړ چې د چین په جنوبي سمندرګي کې چې د منرالونو او انرژي غني منابع لري د ملکیتونو په اړه د جنجالونو د رپیدا کېدو خبرونه خپاره سوي دي. چین د دغه سمندرګي په خاص ډول د سپارټلي د ټاپوګانو په شاوخوا کې د پراخو سیمو د ملکیت دعوه کوي، که څه هم چې په هغو باندې فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان هم د ملکیت دعوې کړي او دا دعوې په بینالمللي توګه پیژندل سوي هم دي. او د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره فقط 2 وروسته له هغه وکتل چې واتیکان ویلی وو، دې ته چمتو دی چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د فلسطینیانو سره د سولې او تړون لاسلیک کړي. پاپ واتیکان کې د ښاغلي عباس سره 40 خبرې وکړې او هغه د سولې فرشته وباله. دواړو خواوو د واتیکان او د فلسطیني دولت ترمنځ د تړون د جامع متن په اړه ډاډ څرګند کړ. پاپ او د فلسطین جمهور رئیس دغه راز د اسرائیل سره د سولې د جریان او د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د مستقیمو خبرو د بیا پیل کېدو په امکاناتو باندې هم وغږېدل چې اوسنۍ لانجې ته یوه عادلانه او دائمي حل لاره پیدا کړي. د دې تړون په هکله خبرونو اسرائیل په غوسه کړی دی. اسرائیل یو بیانیه خپره کړې او په هغې کې ویل دي چې داسې پیښې د سولې جریان پر مخ نه بیایي او د فلسطین مشرتابه د مستقیمو او دوه اړخیزو خبرو څخه لیرې کوي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد هیڅ ولایت به د طالبانو په لاس کې ورنشي او هم د دغه کار کوم خطر نه دی موجود. پام وکړئ، د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ. تا
د کورنۍ چارو وزارت قسم د افغانستان په ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو د پوځي تحرکاتو رامخې ته کېدلو احتمالات نه ردوي، خو وایي چې وسلوال مخالفان دومره هم پیاوړي نه دي چې افغان امنیتي ځواکونه کومه ولسوالي او یا هم کوم ولایت ونیسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د افغان پوځي چارو د کارپوهانو نه هم وغوښتل چې په کار نه دي چې هغوی په خپلو بحثونو کې افغان امنیتی ځواکونو له لاسه د کوم ولایت او یا کومې ولسوالۍ د وتلو مسله مطرح
کړه. شما به خاطر دارین چې دربارې ولایت کندز
صدیقي ویل د دې لپاره چې د کندز سکوت په حق لړې خبرې کیدلې او ویلي دا ولایت په وسلوالو مخالفانو لاسته پریوزي. دا ډول بحثونه پرته له دې چې د افغانستان خلک اندېښمن کړي او دښمن تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي بل څه ترې نه ترلاسه کیدی شي. سیدیکی ویل چی کندوز هماغه سه د افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل چی د تیرې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې 130 پوځي عملیات ترسره کړي دي. سیدیکی ویل چی د دغو 130 عملیاتو په ترڅ کې چې لړۍ لا په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم دوام لري، 302 مخالف وسلوال وژل شوي، 160 تنه نور ټپیان شوي او 30 تنه مخالف وسلوال د افغان امنیتی ځواکونو په لاس ژوندي نیول شوي دي.
زموږ تلفات ډیر کم وو، یعنی ما د مخم تشه ورکې چې نسبت د مخالفینو ته زموږ تلفات ډیر ټیټ شوي او ډیر کم دي، خو هغه نسو کولی دغه جزئیاتو باندې خبرې وکړم. د مخالفین تلفات شته، متاسفانه ملکي افراد هم شته. په دغه تیرې هفته کې د مخالفینو د برید په نتیجه کې زموږ 10 ملکي افراد متاسفانه شهیدان دي او نږدې 50 تنه نور زخمیان دي. د درې ولسوالۍ پنچیر کې طالبان نسته، هغه یو موږ هغه برید یا هغه فایلونه چې هلته شوي هغه څېړو وګورو چې څه مشکلات ستونزه رامنځته شوی. اما د طالبانو مسله دا کامل نه ده. په درې ولسوالۍ کې طالبان نسته او دوی نسي کولی چې هلته ځای خدای لپاره پیدا کړي.
خو طالبان لا دمخه په یو بیان کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې دغه ځواکونو ته د سر د درانه زیان اداوي کړي دي. طالبانو د افغان حکومت لخوا دغه ډلې ته د سر د درانه زیان په باب سرګندونې محض اداوي ګڼلي او وایي چې دا اداوي حقیقت نه لري. همداشان د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل دغه خبري کانفرنس کې د غور ولایت د 400 او 55 د ولسوالۍ په باب هم خبر اعلان ته معلومات ورکړ. وی ویل چې د غور ولایت دغه دوه ولسوالۍ نه مخالفان په شاتم بولي او تر دې شو پوري وجلی دي. صدیقي د کندوز په امام صاحب او د بغلان په ولایت کې هم د مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د ناوی ولسوالۍ له هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. صدیق صدیقي په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په پارک پلس مېلمستون باندې د مخالفو وسلوالو د برید په باب ډېر څه ویلونه ډډه وکړه، خو وعده یې وکړه چې د پلټونو د بشپړېدو وروسته به د دغه برید جزئیات رسنیو سره شریک کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل چې د مخه دغه وزارت 3 ځلې د پارک پلس مېلمستون امنیتي چارواکو ته په دغه مېلمستون د برید په باب خبرداری ورکړی و. صدیقي ویل چې د مېلمستون امنیت په خپله د دغه مېلمستون لخوا ساتل کېده. د چهارشنبې په شپه په کابل کې د پارک پلس په مېلمستون باندې یو ځانمرګي برید وکړ چې په ترڅ کې تر 14 پورې وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د مړو او ټپیانو زیات شمېر بهرنیان دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام د امریکا غږ نه واورېدل. د قاهرې وی جنایي محکمې د مصر معزول شوی جمهور رئیس محمد مرسي او د اخوان المسلمین د مناشوی غون څو نور لړپړی مشران د مرګ په سزا محکوم کړی دی. د وروستۍ فیصلې لپاره د هغوی دوسیه د مصر ستر مفتی ته د فتوا په خاطر راجه شوې ده. په موکړې له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانیان رپورټ ته چې د زسه سلیمانشاهی درته در اوروم. مصری چارواکو د ښاغلي محمد مرسی د اخوان المسلمین د ګوند د څو نورو مشرانو په خلاف په څو مواردو کې دوسیې محکمې ته د غور لپاره لیږلې وې. دا د قاهرې د جنایي محکمې د قاضي غږ دی چې د ښاغلي مرسی او د هغه د نږدې ملګرو په خلاف خپل حکم اوري. قاضي چې په عربي ژبه غږېږي په خپل حکم کې وویل چې محمد مرسی او یو سلو پنځه ملګري د وادي نترون د عمومي او بسنا د فرار او تښتېدو په پیکه کې مسؤول ګڼل شوي. مصري چارواکي تور لګوي چې محمد مرسی او ځینو نورو قیدیانو د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک په ضد په 2011 میلادي کال کې د ولسي قیام او پاڅون په لومړیو وختونو کې د یو شمېر خارجي ډلو په مرسته فرار وکړ او حکومت د خپل مدا د اثبات لپاره د الجزیرې تلویزیون سره د محمد مرسی هغه مرکه خودلې ده چې له محبس نه د فرار وروسته ثبت کړې وه. او ښاغلی مرسی په کلي دل کېږي چې وایي د الجزیرې نور ملګرو سره له محبس نه په تښتېدو بریالی شو.
ارسال اوراق القضيه الى فضيله مفتي الجمهوريه
ده هم د قاهرې د محکمې د قاضي غږ دی چې په بل مورد کې د اخوان المسلمین د څو لوړپوړو رهبرانو په خلاف حکم صادروي. د اخوان المسلمین په دغه لوړپوړو مشرانو کې د ګوند مرستیال خیرات شاطر او یو بل مشر محمد بلتاجی شامل دي. حکومتي څارنوالانو په هغوی باندې تور لګولی و چې د وادي مترون له عمومي مابس نه د اخوان المسلمین د مشرانو په ویستلو کې د فلسطین د حماس د اسلامي سازمان او د لبنان د حزب الله له ډلې سره پټه دسیسه جوړه کړې وه. لبلې خوا د مصر مطبوعاتو د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د شمالي سینا د العرش په خارګوټي کې په یو سرویس موټر باندې په ناڅاپي حمله کې درې قاضیان وژل شوي دي. حمله څو شېبې وروسته له هغه شوې چې د قاهرې د جنایي محکمې د اخوان المسلمین مشرانو ته د اعدام سزا واوروله. دا په قاهره کې د پولیسو د اکاډمۍ د انګړ دننه چیرې چې د اخوان المسلمین د مشرانو محاکمه د امنیتي ملحوظاتو له امله دایر شوې وه. د حاضرینو غږونه دي چې اوریدل کېږي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ښاغلی مرسی پکې د شیشې پنجرې دننه لیدل کېږي چې خپل ملګرو سره ولاړ دی او مسکی ښکاري. په ویډیو کې د اخوان المسلمین مشران لیدل کېږي چې څلور ګوتې پورته نیولې دي، خپلو ملګرو ته سلام کوي. د څلورو ګوتو سلامي هغه خونړۍ حملې ته اشاره ده چې د محمد مرسی د حکومت د چپه کول نه وروسته په 2013 میلادي کال کې د احتجاجي غونډې په مهال پولیسو او عسکرو په قاهره کې د اخوان المسلمین د طرفدارانو په یو کم برید وکړ او تقریبا له 600 نه زیات کسانی وژل. توقع کیږي چې د مصر ستر مفتی به د محکمې په حکم غور کوي او د جون په دوهمه به خپله پرېکړه صادر کړي، یا به یې تاییدوي او یا به یې فسخه کوي. د اخوان المسلمین یو مشر ماها اعظم چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د خپل ګوند په ویبپاڼه کې د شنبې په ورځ لیکلي چې جنایي محکمې د ښاغلي مرسی په خلاف د جعلي او سختګي دوسیې په بنیاد پرېکړه صادر کړې ده چې د قانون له مخې مشروعیت نه لري. د عفوي نړیوال سازمان هم د دغه پرېکړې غندنه کړې ده. په عین وخت کې د امریکا د جورج ټاون د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر پال سلیوان وایي چې د مصر د موجوده حکومت او د اخوان المسلمین ترمنځ د ناندریو او شخړو له امله په هیواد کې سیاسي فضا لوده شوې ده. څارونکي وایي چې د مصر د قضایي نظام پروسه پیچلې او اوږده ده او د دې فیصلې عملي کېدل به وخت ونیسي، خو د ډېرې اوږدې او غیر یقیني سیاسي پروسې باوجود د محکمې د حکم له مخې به ښاغلی مرسی او په اعدام باندې محکوم شوي نور ملګري مکلف چې په محبس کې سره یونیفورمونه واغوندي. دا یونیفورمونه د هغو بندیانو نښه ده چې د مرګ سزا ورته اورول شوي او د اعدام انتظار کوي. د څو خبرونو غټی کې طالبانو د پکتیا ولایت د سید کرم پولیسوالۍ کې د سړک په سر باندې په لسګونو کسان تښتولې دي او د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغه دیرشو تښتول شوو کسانو کې اته مهم دولتي ماموران هم شامل دي. په یمن کې پرون د شنبې په ورځ د حوثي شیعه یاغانو او د حکومت د طرفدارو قوو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې وې او د قاهرې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی او د هغه څه پاسه سلو کسانو باندې د اعدام سزا خځولې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا پاوس په سوریه کې د اسلامي دولت یو لړپړې مشر وژل دی او امریکایي چارواکو دا کامیاب عملیات د اسلامي دولت په ضد یو غټه ضربه بللې ده. خو د چارو څارونکي په دې باور دي شاید چې دومره زیات د پام وړ نقصان به د اسلامي دولت نظامي فعالیتونو ته ونه رسیږي. پام وکړئ له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریالې هیډر مردوک رپورټ ته چې زه سلیمان چابی درته واورم. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نظامي قواو د شنبه په سهار په دغه حمله کې د داعش لړپړې قومندان ابو سیاف ووژه او د هغه ښځې ژوندۍ ونیوله. په برلین کې د موسیقان په نوم د یوې شخصي امنیتي مؤسسې کارپو یان پیری په دې نظر دی چې دغه ناڅاپي برید نه د امریکا او د امریکا د ملګرو اصل هدف او غرض دا و چې د اسلامي دولت په ضد یو کلکه رواني یا سایکالوجیکي ضربه وارد کړي د جنگ په جبهاتو کې پرمختګ سوکه کړي.
Usually these announcements don't come within a few hours of the kill being executed.
خو په داسې حال کې دا عملیات سرته رسیدلی دي چې اسلامي دولت یا داعش د تیرو څلویښتو او یا اته څلویښت ساعتونو په دوران کې په جنگ کې زیات پرمختګ کړی و او له همدې امله ډېر امکان لري چې په امریکایي مامورانو باندې فشار زیات شي او چارواکو غوښتل چې د ابو سیاف وژل کې بېل ځنډه اعلان کړي او مقصد یې دا و چې زر تر زره خبر خپور شي. کارپوه یان پیری وای ډېر احتمال لري چې دغه عملیات له مخکې نه طرح شوي او له نظامي نقطه نظره بریالي ښکاري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په واشنگتن کې په یوې لیکلي بیانیې کې ویل چې د ابو سیاف وژل د اسلامي دولت په ضد یو بل مهم گزار دی. مګر یان پیری په دې باور دی چې سمدستي هیڅوک دا خبره نشي کولی چې دغه عملیات به پر اسلامي دولت باندې څومره زیات اغیزه وکړي، ځکه چې ابو سیاف یوازې د اسلامي دولت د مالي او لوجستیکي چارو مسؤلیت په غاړه لره. یان پیری یو ځل بیا وای هر ځل چې یو څوک حمله کوي او د یو غټ تنظیم یا سازمان د مالي او لوجستیکي چارو مسؤول له منځه وړي، دا په خپل ذات کې یوه ضربه ده. داعش د اسلامي دولت په شان سازمان چې له ډېرو کوچنیو کوچنیو ډلو نه جوړ شوی د یو فرد له منځه وړلو باندې ټوله زیاته اغیزه نشي کولی، ځکه چې نور کسان یې سمدستي ځای نیسي او هغوی له مخکې نه ځان دې ډول حالاتو لپاره آماده کړی. نو زه وایم چې د ابو سیاف وژل ضربه ده مګر ډېره غټه نه. امریکایي مامورانو وایي چې ابو سیاف د تیلو د پلورلو مسؤلیت په غاړه لره او زیاتې پیسې به یې له دغه درکه د داعش لپاره راټولولې. یان پیری وایي که د ابو سیاف د وژلو تبلیغاتي اړخ ته په زیر متوجه شو نو ډېر امکان لري چې امریکایي مامورانو به یو څه مایوسه شوي، ځکه چې نوموړی ډېر زیات مشهور نه و او هر چا نه پېژانده. لبلې خوا امریکایي قواو د عملیات په داسې حال کې سرته ورسول چې د اسلامي دولت جنگیالو د الانبار ولایت په مرکز رمادي کې د سختو جګړو وروسته د عراق په حکومتي ودانیو باندې خپله توره جنډه ولګوله. دا د ټوپکو تندو وسلو د ډزو اوازونه دي چې د جمعې په ورځ په رمادي کې د جګړو په مهال اورېدل کېدل. د دغه ښار نه یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو نه وتلي دي او نورو ځایونو ته کوچېدلي دي. ریپورټونه وایي چې د تیرو دوه ورځو په موده کې د اسلامي دولت ډلې په رمادي کې خپل سنگرونه مضبوط کړي دي او اوس د سوریې په خاوره کې دننه د پالمیرې د تاریخي ښار په لورې پرمختګ کوي، چیرې چې د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې د مامورانو په وینا ډېر مهم تاریخي آثار او ابدات پراته دي او د محو کېدو له خطر سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې سیال او افراطي ډلو د هغه تړون په باره کې موافقه وکړه چې له دوی نه غواړي خپل ځانونه بی وسلې کړي او د دې هیله پیدا کړې ده چې بالاخره سوله به ټینګه شي او په دغه نارام هیواد کې به د پخلاینې پروسه پیل شي. دغه موافقه د می د میاشتې په لسمه نیټه په پایتخت بنګي کې د وسلوالو ډلو او د هیواد موقتی حکومت ترمنځ لاسلیک شوله. د دغه موافقه هدف دا دی چې د جنجال په ختمولو کې مرسته وکړي. په دې جنگ کې په زرګونو تنه ووژل شلو او نږدې 1,000,000 کسان یې خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور کړله. دغه موافقه د دې ظرفیت هم لري چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د دوه کلن فرقیي جنگ په موده کې د جنګي جنایتونو مرتکب شوي دي. د 2013 کال په موده کې تاوتریخوالی هغه وخت پیل شو چې د سلیکا په نامه یاغیانو قدرت ونیو چې په نتیجه کې بې ثباتي او تاوتریخوالی زیات شو. د بالاکا آزاد په ځواب کې د ملیشو یو کمزور غونټه ائتلاف جوړ شو او د غچ اخیستلو سلسله قوي کړله چې بیا یې ځان ته افریقایي بڼه غوره کړله. د دې تاوتریخوالي زور بیا د مرکزی افریقا د جمهوریت د ملکیانو نه ووته. جمهور رئیس کاترین سامبا پانزا په مشرۍ د 2014 کال د جنوري په میاشت کې موقتی حکومت جوړ شو او په داسې حال کې چې کمزور غونټې امنیت ټینګ شوی و او خال خال تاوتریخوالي دوام درلود. امریکا د مرکزی افریقا د جمهوریت خلکو ته د بنګي د کامیاب غونډې د پایته د رسیدو په باره کې مبارکي وویل. په دغې تاریخي غونډه کې د مرکزی افریقا د درسې واده په سلګونو کسانو او د ټولو طبقو خلکو او ډیرو نورو کسانو برخه اخیستې وه چې په دې کې د هیواد نه بهر اوسیدونکي او مهاجر هم شامل دي چې د مطبوعاتو له لارې تماس لاره. موږ په موافقه باندې د وسلوالو ډلو د موقتی حکومت لاسلیک کولو ته هرکلی وایو او موږ اصول ته متحد کېدل ستایو. حکومت او وسلوالو ډلو د دغه موافقې په لاسلیک کولو سره څرګنده کړه چې دوی د مرکزی افریقا د اکثرو خلکو آواز واورېده چې د سوله ییزه سیاسي انتقال پلویان دي. موږ په ټولو هغو کسانو باندې غږ کوو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې ده بې له زنډه او د بین المللي انډیوالانو په همکارۍ سره دې د دې ډاډ ورکړي چې په بشپړ توګه دغه موافقه عملي کوي. موږ په موافقه باندې د وسلوالو ډلو لاسلیک کولو ته هرکلی وایو چې دا یې منلې ده چې په عسکري کې د ماشومانو استخدامول بندوي او ټول هغه ماشوم عسکر رخصتوي چې اوس د دوی په عسکرو کې شامل دي او هغه ماشومان چې د جنگ سره ارتباط لري. امریکا د ټولو وسلوالو ډلو نه غواړي چې بې له زنډه دغه ژمنې پر ځای کړي. امریکا به د مرکزی افریقا د جمهوریت د خلکو او د انتقالي حکومت د مشرانو په څنګ کې ولاړه وي په داسې حال کې چې دوی ملي خبرو ته پرمختګ ورکړي او د بنګي د غونډې پیشنهادونه د هیواد او د دغه هیواد د خلکو د ښې راتلونکي لپاره عملي کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
په کابل کې د تودوخې لوړه درجه نن 20 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په قطنهار کې لوړه 10 او ټیټه 40 درجه. په غزنی کې لوړه 13 ټیټه 10 درجه. او په هرات کې لوړه 20 او ټیټه 15. او د کونړ په مرکز اسد آباد کې لوړه 19 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. محترمو اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه په څو شپو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.